پوښتنې واخلي او شی نوٹ کړي دا رقم جوابونه چې دي شی لاس ته راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړي راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړي زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایاست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدی ہلا چتو جو روغا سات من بست شرغ لاس د نہ هم ټولګي دوه هم وستا نن ورځې په لوست کې موږ اوته سي تکسوري سیستم پیژنو چې زموږ درس په د اوه اتیایمې صفحې څخه تر نیمایمې صفحې پورې دوام وکړي زموږ لومړنی موضوع د نارینه تکسوري سیستم موږ وایو چې نارینه تکسوري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 10 درجه چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې بچه دی ده سپرم ده انتقال لاری دی چه مثال ده کمی لار سخه چه کهش سپرم انتقالی جه چه حقا ده اپیدیدمیس نلونه دی چه سپرم پاقا که چه کهش زرمکی جه او بلوخت رسی جه او هم دارنگه واس دفرنس دی چه حقا نال چه بیدی سپرم لی اپیدیدمیس سخه ده خسی سخه چه کهی با هر انتقالیه او بل موش دغه رقم وای زنی غدات هم پا دی که چه کهی مرسته کهوی پسی رزو پایپونو ته په پونو کې چې دی اول د رقم د یو ټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجو لپاره چې کوي کارول کیږي رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکسوري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منسره وړي سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه موږ وایو د سپرم حجره مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیټیک مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جنیتي مثال کوم جنټیکس چې دی هغه معلومات د هغې سره چې کوي شریکوي او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هغې چې څه داخل شي ورپسې راځو منځنۍ برخې ته په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کې ورپسې راځو د لکۍ برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوی ده برابر سوی ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو لومړی راځو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه اگر د نفروس څخه چې کیږي نفروس خره وځي که چیرې په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي ورپسې راځو نفرونه پیژنو نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه سوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي ورپسې راځو رحم چې دی دنده د القا شوې هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری و نشی د میاشتنی محورم مریضی پا جریان چی کیج رمانسته کیج ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسي مثال د هګۍ تولید دی القا دی د جنین ته ځای برابرول دی همدارنګه زیږون وایي دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته د حیض دوران پیژنو د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې دی تقریبا د 28 ورځې دوام کوي مطلب د 28 ورځې بعد راځي او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځې پوری چې کولای شي تغییر هم کولای شي چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده خو کوم غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي ورپسې راځو القاته القات چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت چې کوي پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي ورپسې د القا وروسته موږ تاسو راځو رزو و امیدواری تا امیدواری چه ده ده شزی پا بدن که ده جنین ده ویدی او پرمختک طبیعی پروسه ده چه لالقا و روز تا پیلیجه او ترزیجون پوری دوام کوی ده موده پا عمومی دول نمیشتی یا هم سلویشت هفته اونی یا شاو خواه دو سو اتیا ورزی ده چه لورستانی میشتی عدد سخه شمیدل کیجه امیدواری چه ده خپل پزن که عمومی دری مرحله لری چه پا ده درو مرحلو که مختلف ده جنین مختلف پراوون سرت رسی
راځي. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه، مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کېږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کېږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کېږي. ورپسې منځني درې میاشتې دي، هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو، پښو او د بدن نورې برخې هم جوړېږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی، هغه کله چې مثال کم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم پښه د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کېږي، چې د هغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسېږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی، هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نشته دی، هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې ده، هغه موږ وایو د ښځې لپاره، د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونی زیژون چې دی، هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو، دوې، درې یا څو تخمې آزادې سي، او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونی یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونی کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې، لکه څنګه چې موږ مخکې وویله، چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راتاو، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي. او د دوهمې څخه وروسته، د درېیمې هفتې څخه وروسته، بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي، مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه، تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې، د لاسونه، او پښې، او بېلابېل شي پړاوونو کې د دې هغه مختلف غړي رامنځته کېږي، چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي، دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړ ته راورسېدل، بیا زیږون رامنځته کېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیژون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د ځون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي، د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده، هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند ورانګو په واسطه، د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو، دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي، د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي چندوالی په ښځو کې رامنځته شي. او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی، چې القا کې په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی، چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده، چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي د هغه څخه ډډه وسي. همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه ډډه وسي. همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شنو غواست لسم ټولګي و دولسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال د کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغیو سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر عمومي په انسانان کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کل ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والي یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې دې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظه ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلن عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري دغه ښځې که چیرې مثال حامله سي کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې شوزه حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. لازونن رس د جنیټیک پلی کول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د دروتیایمې صفې څخه تر اووتیایمې صفې پرې دوام وکړي. لازو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پیژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزابو نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې وو شکل چې وو هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنی پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویته کې چې د دې دا یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بالاخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډېرو تجربو وروسته وکولی سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړله. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکی واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د شي جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه و بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای جین او کروموزومونه دوی ټوله چې دي د ارثي خواصو په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ڈی این اے یا هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې و په هانو دغه دوه نظریه دوه خبرې وکړلې پکشي کې چې کچيري مثال په ډی این اے کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډی این اے مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډی این اے. کوم خصوصیات چې و هغه لومړی دا و چې وایي حجرې چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنی نوموړې حجرې چې دي هغه باید چې وکړي فعالیتونه د کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کړي کنټرول یې کړي. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډی این اے جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډی این اے چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډی این اې کې. ډی این اې او ار این اې موږ ویلي و چې ډی این اې چې ده د ار این اې څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلود، چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډی این اې کې چې دی ادنین ګوانین نین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان ای کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګ موږ ویلي و چې ډی ان ای ته موږ ویلي ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډی خپله ده نشتون معنا کوي ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کیږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ای سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک مدل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډی این اې په مدل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډی این اې مدل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډی این اې چې دی هغه مثال ربري پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډی این اې چې د دې ته دوه ګونی مارکیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډی این اې په دغه کې چې دی خپل ډی این اې دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان یا څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجني رابطو په واسطه د بسره نښتې دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډی این اې په مدل کې چې د په ډی این اې کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجني رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجني رابطه په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک مدل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې وویل شول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و
د جنیتیک انجینری چې کله رامنځته شوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله. همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي هغه یې مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نه شي د ګلوکوز کچه په وجود کې چکیږي ډیریږي چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشح کېدي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چکی مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکې چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کړي چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس غدای نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یې ونه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستی په غوږ د خوږ په زایګوټ کې چکی پیچکاري کوي چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو ده به د ده کوم جوړښت و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول بدن به یې رڼا کول یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان اې چې د هغه د دوو یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اې ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اې وایو یا هم نوي جوړښت ډي ان اې ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ وویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي این اې یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موده چې وه لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړله. او بل د ډي این اې جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ دا ډېر مهم دی. ډي این اې چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایس کروموزوم مې چې خلاص لري جینوم لري ډي این اې نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو دوی چې دی خپل یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده چې کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي این اې کې او ډي این اې چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پینزه کربونه قند رای بوسته خچ سویده جوره سویده چه ده پینزه کربونه قند باندی فاسفیت گروپ هم نشده دی او قلوی گانی هم نشده دی او دی این ای چه دی دوه بازوگان لری چه دواره ده مار پیچ پا دو سر جورش لری چه ده پا بازوگانو که مجموعه یو ده فاسفیت گروپ او قندونه وجود لری او پا منزنی برخه که ده مثال ده زینی چی دی یو خوی بازوگان سو ده زینو یو ده خپل زینی دی چه ده زینو یه پورونه چی دی پا آقا که به قلوی گانی ادنین، تایمین، سایتوسین و گوانین وجود لری چه ادنین همیشه ده تایمین پا مقابل که او سایتوسین ده گوانین سره هیدروجنی را بیتا جوره بی. داوز مجوز رسی ده ننوزی مهم موضوع پاخرینی برخه که ده هر وقت بچیر بری پشتونی لرو پشتین یک پلزان سر پر کتاب چوکی نوت که لمری پشتن پوهان کم دو خصوصیات یاد کرد چی پا دینی که باید وجود ولی. دویم، دی این ای مودل پا مکمل دو سر تشریح کری. دریم سوال پا انجینیری جنیتیک که لمری نگامونه چشیو. سرسی طول ده توجه سخه نری نری منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 4 0 0 2 3 1 1 1